نیمه بجې شوې. اوس هم لاند خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له دوو نورو کسانو سره د کابل په څلورم مکریانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالره پور ورکړي. آی ایم ایف وایي د 2024 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ارزګان د والی وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسله‌وال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ترافیکي پیښې یو تن مړ او څلور نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والی ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2020 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ورله مخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسم ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د ده سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولې یا یو ورځ زموږ وی پانه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافي همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادابا سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیخه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د 26 قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو 26 قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل چې په دې وروستیو کې 2 نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د 10 جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 10 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
دا یادونی ورده چی لانی بلشیگیو کسانو چه خدری و تنوی غختل چی ده حامد کرزی نریوال هوایی دگر للاره هند تا هیروین قچاق کری. او دونی روسی پیخ داده چی پا پنشیر ولایت که ده چه ده پاسا چلویخت کلوگرام نشه مواد و ده قچاق و مخوانی بلشوا. دا پنشیر ده والی ویان محمد منصور اونابی آزاده را ریتو ویل لانشه مواد سر دنبارزی پولیس و پا لمری پیخه که پا حسی اول ولسوالهی که سلویخت کلوگرام چرس پونی ولچی پا یو موتر که پتی خودل شیوی اول دی ولایت سخه ده بند قاچاق کدل پا دو همه پیخه که پولیس و پا دی ولسوالهی که نگدی دو کلوگرام تاریاک پونی ول ده دی مواد و ده قاچاق و پتوغر دو تن هم نیول شیوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبل راپور که بده همو آورو چی مجید پخوان شکوله خو اوس کار کوی او بیخت یادی جون پیل کریدی.
در بخش توزیع غذا
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبازی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفی سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسنو اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره لا اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړ مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او دا پروگرام پا پای که درامه هم آورده لیسی
او چرده یا خیلیت خوبه بی او دا دسوار خطه یا
بس ما پسی گرزه.
او سپروان پا افغانستان که دا گوانده هیوادونو ترمنز دا کشفی معلوماتو دا شرکولو پا موضوع بانی پیل کوو. افغان دولت دا سیمی لحیوادونو سخه غوشتی چی دا نشی موادو دا قاچاکو دا مخنیوی لپاره لدوی سر کشفی معلومات شرک کلی. دا افغانستان دا کورنی چار وزارت وای دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندویو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخله افغانستان او خروج مواد مخدر به کشور همسایه جلوګیری کرده بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې تروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. دی زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
تسیم اوادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریاک په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته کاچا کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. مجید شل کلنی نشه ورسه جوړ سوی او اوس ته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورس په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس ته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید گوی زنگرتیا ویلری دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلې مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دای معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوروه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د ستراتیژۍ کارخانه موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال محتاد وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاد په خطرناک حالت کې دی. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د محتاطو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د څو نوع موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټه مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولې.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري.
دا چې معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له عمله له بد حالت سره مخ شوی دی، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان به یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشي هم کوي، دا د دمړنې مرستو بهیر څومره ټکنې کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوښکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسره د نشو عمل له څډور سن سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې، زما ملګری د عمران په نوم باندې، هغه اول کې
نسوار به هغه چول نو زغه سره کې نستم یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول خداغینه بعد تر سیګریټ می وسکل د سیګریټ نه بعد په چر سبانه مبتلا شوم ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم پلار راته دشمن ښکارا کې د مور راته دشمن ښکارا کې د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته لس کاله تقریبا ما چرس وسکل د پانتون دوره شروع شو نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو خو په دویم کال کې زه د غناه له ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله بیا رالم بعد دغه نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي هغه د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانی دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي نو درې څلور ولایت د افغانستان هرات بادغیس نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړو زه سپروایزر شوم خو دغه وظیفه مې اجرا کړې بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و د غو سره مې وظیفه اجرا کړې ده تقریبا دورز یو سوللس ډالر به ما ته راکول دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي لاړم ننګرهار تلته مې اتاق ونیو یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف ها ها او د کیسمن یو ملګریو نو دغه حالت بدا پودرس کله نو ما ته ویل چې توخله یو دم د دین نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري چې هاغه لوګي ما کش ک ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالرو او همدارنګ یو نیم لک یو لک شپږ زره پورې افغانۍ ورا سره بټو می دومره ډکا و چې دا نکت کېدا اخر یو ورځ دا سره لا پیسې میسی خور څلاړ اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال د تشه بټوا واخله ما ته دغه مواد راکې مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي شپک تولې و تولې هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړی دي نشئی سړی پودری سړی شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شبانې برکونی سي خدای دې کچې دغه ته د پلار جنازه دې پراته ای او په تابانې خماري رااله هغه د پلار جنازه به ته پرې دی خدغه پودرو ته بزان رسای
آیا په هیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو
کوم مواد چې په قیلون کې دی وی میوه ورکوي خو په اصل کې دی هغه تمباکو په هغه کې سلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي نو دا ویلې شو چې یو کش د قیلون معادل د 1560 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي
آیا په هیدلاست
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کورت راځي خو ډیر ور خطاوي او سیرای هم غم جنشکاری مېرمنې توای چې په سر می درد لښچې را دم کړه مېرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولي ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي دا په ډرامه کې واورو
و سره یا خیریت خوبه وی ولې د سوار خطا یا
بس مو پسې ګرځه یو په لاره چیرې راوړ چې سر مې ډیر درد کوي
چې راته ونه وای نه دی پرېږدم خامہ خاصه خبره ستا چې زما ته پټوي
ته وبل وسه خبره وی ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دی
بیرته پودرې شوې دی
و سره یا خوله دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پودرې سوي دی
نو زه دروغ وایم ها
په خو به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کا و خو شوکه ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منل چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بدبوی ټول کله پر سر واخیست او خو شرمولو بیا نو تا هم منل
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شپخانه کې بستر یو تر هغه ورته سیګریټ نه نڅکوله څنګه داسې نه په بره بیرته په نشو اخته سو
ستا کزله تنلویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اس کول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا چې زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي، خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ڈاکٹر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.